درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماسپښین دوی بجی دی د ازادي رادیو د 10 په خبرونه کې د ژوند رنگونه پروګرام لرو. خو تر دې وړاندې مو زه اسمت څاروان د 10 خبرونو ترابولم. د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف په خپل نوی راپور کې ویلي دي چې روان میلادي کال 9.2 میلیونه او 2 لک افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. د یونیسف د اټکل له مخې تر منی پورې به تر 15 میلیونه ډیر افغانان بیړنیو مرستو ته ضرورت پیدا کړي. د یونیسف په باور له کاره د ښځو مخنیوي پرته له څه شکه چې د مؤسسو د مرستو پر رسولو منفي اغېز شیندلی دی. یونیسف وایي سږ کال افغانانو سره د مرستې لپاره 1.45 میلیارده ډالرو بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. ملګري ملتونه وایي چې له مالي ستونزو سره مخامخ شوي په نړۍ کې میلیونونو کسانو ته مرستې دروي. دا خبره د ملګرو ملتو یو چارواکي پرونجومه وکړه. د خوړو د نړیوال پروګرام یا WFP مرستیار کارل سکاو په یوه خبري غونډه کې ویل د هغو شپږ اتیا هیوادونو په منځ کې چې د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام پکې فعال دی، لږ تر لږه په 8 هیوادونو کې مرستې کمی شوي او یا به ژر کمی شي. په دغو هیوادونو کې افغانستان، سوریه، یمن او لویدیځ افریقا هم شامل دي. د پنجشنبه په ورځ په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام ویندوی وحیدالله امانی ازادي راډیو ته وویل په دې وروستیو میاشتو کې د بودیجې د سخت کمښت له امله WFP اړ شوه چې خپل بیړني حالت ته د ځواب ویلو په برخه کې د مرستې رسولو له ډلې څخه 8 میلیونه کسان کم کړي، او همدې ته اړ شوه چې د خوراکي توکو کچه ان په هغو سیمو کې چې د خوړو د نه خوندیتوب سطحه پکې ډېره لوړه ده هم کم کړي. د سعودي عربستان او اسرائیل ترمنځ د اړیکو د عادي کولو په اړه په جده کې له سعودي چارواکو سره د امریکا د ملي امنیت د سلاکار له خبرو وروسته د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون جمعه وویل شایي موافقه وشي. ښاغلی بایدن چې د مین ایالت په فری پورت ښار کې د خپل انتخاباتي کمپاین پلویانو ته وینا کول وویل احتمال شته چې اړیکې بیرته عادي شي. د دوو خواوو ترمنځ د احتمالي جوړجاړي جزئیاتو ته اشاره ونه کړه. امریکایي چارواکي له څو میاشتو راهیسې د اسرائیل او سعودي عربستان ترمنځ د تاریخي جوړجاړي په لټه کې دي، خو سعودي چارواکي تر اوسه پورې لیوالتیا نه ښیي. په بریتانیا کې د مسلمانانو تر ټولو په ستره کالنۍ غونډه کې به شاوخوا 40,000 تنه ګډون وکوي. دا کالنۍ غونډه پرون جمعه د همشایر په اوکلند فارم آلتن سیمه کې نن پیل شوې او د یکشنبه تر ورځې دوام کوي. د دې غونډې یو برخوال فراز احمد چې نن سهار وختي ځان هلته رسولی وایي دا غونډه له دې سره مرسته کوي چې د اسلام په اړه ناوړه تعبیرونه پای ته ورسیږي او نړیوالو ته وښودل شي چې مسلمانان څه ډول عقاید لري. دا په بریتانیا کې د مسلمانانو 50مه ستره کالنۍ غونډه ده. دا غونډه د 15,000 رضاکارو په مرسته جوړی شي. روسیه تیره شپه په دیمپرو ښار کې د اوکراین پر امنیتي دفتر توغندی وویشت چې له کبله یوې هستوګنې ودانۍ ته زیان واوښت. د روسیې په دې برید کې د دوو ماشومانو په ګډون 9 تنه ژوبل شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي دا حمله غندلې او هغه راکټي ترهګري بللې ده. او د ښځینه فوټبال نړیوال جام لوبو په ترڅ کې نن فرانسه له برازیل سره، پاناما له جامایکا سره او سویډن له ایټالیا سره لوبه کوي. د ښځو د فوټبال نړیوال جام لوبې د نړۍ د 2 ملي لوبډلو ترمنځ په 8 ګروپونو کې د جولای په 1 پیل شوې دي. د دې جام قربانه نیوزیلند او آسترالیا دی او د اگست په 1 به پای لوبه ترسره شي.
د ژوند رنگونه
بیا هم ستړي مشي د ژوند رنگونو پروګرام دی. زه فرید سیالیم او تخنیکی چارې را سره تایر روشان مخې ته وړي. لکه څنګه چې له نومه یې معلومه ده د ژوند رنگونه، نن د ژوند رنگونو په دغه پروګرام کې موږ د پوهنتون د استادانو د ژوند بیلابیل اړخونه راسپړو. دا چې په پوهنتون کې استاد څه ډول تدریس کوي، د ژوند چارې ورسره په څنګ کې څنګه مخته ځي، او په ټوله کې کله چې په پوهنتون کې تدریس کوي او خپل شخصي ژوند هم ورسره مخې ته وړي، څه ښې خاطرې، څه تجربې او څه ترخې خاطرې ونه لري. او تر ټولو جالبه دا چې کله آزموینې وي د استادۍ ژوند څومره ورسره جالب وي. په دې اړه به نن له دوو استادانو سره خبرې وکړو او له دوی به واورو چې د استادې ژوند څنګه وی او څنګه پرمخسي د نصره پخبرونه کې دوه قدرمن استادان شته دي چې وحید الله سلیمان خیل چې وړاندې په ننګرهار پوهنتون کې استاد وو او اوس په جرمني کې په پوهنتون کې تدریس کوي او همدارنګه استاد محبوب شاه محبوب چې دوی هم وړاندې فکر کوم چې په ننګرهار پوهنتون کې استاد وو. تاسو دواړو ته خراغلاست وایم، دواړه ستړي مشي. سلیمان خیل صاحب، له تاسو به را پایل کړو. په پایل کې راته دا وایي چې دغه استادي یا په ټوله کې د استادۍ ژوند څه ډول یو ژوند ده؟
ډېره مننه آغلی سیال، زه هم خپل سلامونه تاسو ته او ستاسو درنو اورېدونکو ته وړاندې کوم. استادۍ د افغانستان په ټولنه کې د یو مقایسه کو نورو ټولنو سره ډېر فرق کوي. افغانستان د افغانستان په ټولنه کې استادۍ یو ډېر محترم او ډېر لو ډېر ویاړلې دنده ده، چې یعنی که دغه مانوي مالي امتیازات نه وي، د مانوي امتیاز هم کافي دی چې ډېر خلک تشویقیږي چې استادۍ دنده واخلي. نو په افغانستان کې د ښوونځي استادۍ او تر څنګ د پوهنتون استادۍ چې بیا زه فکر کوم تر دې لوړه وظیفه، ما په افغانستان کې ډېر کار کړی دی، نور مستطق هم کار کړی دی، تخنیکی برخه کې هم کار کړی دی او د پوهنتون یو استاد څخه هم کار کړی دی. یعنی زما د ژوند دغه بهترینه وظیفه که زه وایم، هغه د ژوند څو بهترین کلونه مې هغه کلونه ول چې کله زه د پوهنتون استاد وم.
ډېره زیاته مننه سلیمان خیل صاحب، تاسو ته بیرته راوګرځو په بخښنې سره چې ما د محبوب شاه استاد په پیژندنې کې یو څه تېروتنه کړې ده. دوی د کابل پوهنتون استاد و وړاندې او اوس مهال په سټارټفورډ پوهنتون کې دوی استاد دي. استاد، زه بیا هم بخښنه غواړم چې ستاسو په پیژندنې کې یو څه تېروتنه وشوه. تاسو ته هم ښه راغلاست وایم، ستړي مشئ. تاسو راته وایي استاد، د استادۍ ژوند څنګه وي؟
سلامونه خوري، خدای دې وکړي چې تاسو یو ټول درنه اوریدونکي بخښي. زما د ژوند تر ټولو ښه کلونه هغه چې زه افغانستان کې په خپل وطن کې د پوهنتون استاد وم. هغه خاطرې او هغه یادیزې چې زه د وطن د یو پوهنتون څخه لرم او په ځانګړي ډول د کابل له پوهنتون لرم، د زما په ژوند کې تر ټولو خوږې او ښې خاطرې وي. استادی خو نه یوازې دا چې یو ډېر سپېڅلی او پاک مسلک دی، د دې سره سره یو ډېر دلچسپ او ډېر خوندور مسلک دی، ځکه ټول ژوند د هغه اشخاصو سره چې کال په کال ته له نوو اشخاصو له نوو خلکو سره له نوو فرهنګونو سره د وطن د بېلابېلو ولسوالیو بېلابېلو کلیو د خلکو سره آشنا کېږي، راځي، کېني. او بیا تر ټولو ښه خبره دا ده چې ته یو هیله لرې چې څلور کاله وروسته یو څوک فارغېږي، ته یو جوت تغییر پکې وینې. تاسو پوهېږي کله چې زه مثلا په لومړیو کې استاد شوم، ځینې محصلین چې په هماغه کال راغله، کله چې څلور کاله وروسته دوی فارغېدل او موږ یې د فراغت په غونډه کې ګډون کړی و، نو ما لپاره یو خوشحالي او یوه هیله دا وه چې ښه مثلا څلور کاله وړاندې چې یوه پیغله یا یو ځوان راغلی و پوهنتون ته او څلور کاله وروسته اوس فارغېږي، کوم تغییر او کوم تغییر کړی؟ ما د دوی په شخصیت کې، د دوی په علم کې، د دوی په چال چلن کې یو جوت تغییر لیده، او دغه تغییر دومره خوند راکوو چې ما یعنی دغه ډول خوند کلم نه و حس کړی. بیا له هماغه وخت را وروسته هر کال چې کله زموږ محصلین فارغېدل، ما بلا ناغه چې هیڅ ډول کوم قضایي مکې نه کوله، په دغه مجلس کې مې حتما ګډون کوو، ځکه به مې کوو چې ما به یو تغییر لیده، او د دغه تغییر له وجې ما د ځان لپاره دا قناعت حاصلو چې زموږ کار، زموږ هڅو، زموږ منډو ترړو یو نتیجه ورکړي، او نتیجه یې زه اوس ګورم. او بیا خو د خوشحالۍ ځای دی چې کله ماسلین په کار شي ته یو ادارې ته لاړ شي او ولته ایستایو ماسل لګي کار کی او تاغه وګوري نو بیا ته پیږي چې ما څنګه سپیشل کار کړی چې یو څوک د کار جوړ کړي او دغه لګیا د کار کی نو په ټوله کې استادی مې وځا چې د ټولنې د رغښت او د رغون دنده ده بلکې هغه څوک چې خپل استاد دی د رواني تسکین لپاره یو ډېر ښه وسیله ده
مننه استاد تاسو ته ډېر تر وګرځم مکسره بل ملمنه هم شته د پانتون محصله چې وړاندې محصله و اوس په کور ده حسینه جانې ته هم ستړي بشي په خیر راغلي کله چې زه محصله و ما تر ټولو یو څه چې د محصله دوره کې ډېر خوند کوي او ساده په غیبت کول دي ازن په کومه چې حسینه و ما سره په دې برخه کې موافقه وی کنه حسینه جانې تاسو راته وایې د استادانو نه او په ټوله کې دا موضوع چې باور ته اشاره وکړه څومره مو استادانو په غیبت کې و
سلامونه هم تاسو څنګه زموږ د راتلونکي ټولنکو ټول په دې کې چې ټول جوړ دي تاسو خبره ده چې موږ ان استادان ډیر زیات ګران یو موږ ورته ډیر احترام لرلو او زموږ استادان موږ سره د شل سلام کوو لکه ټول روټ یا اولاد چې د شل سلام دي کوو بیا هم هغه وخت به مطلب موږ د استاد غیبت کوو چې کله یا موږ ته نمرې کمې راکړلې نو غیبت نو خاص یعنی مطلب هغه پورې هم خبرې کوي چې
استاد
نمرې کمې راکړې نور نو د غیبت موږ د استاد نه دی کړې او موږ د استاد نه ډېر راضي یو
دا غیبت مونږ نه لري. مننه حسینه جانې بیرته تاسو ته راځم. سلیمان خیل صاحب تاسو ته راځم تاسو راته وای. په افغانستان کې مو هم تدریس کړی دی او دلته داته اوس هم لګیاستي تدریس کوي. څومره توپیرونه ویني په پانتونونو کې هلته څړول سیستم روان دی او په بهرنیو هیوادونو کې چرته چې اوس تاسو تدریس کوي دلته توپیر څومره د سیستمونو ترمنځ محصلین سره برخورد په صنف کې د استاد رویه د افغانستان او د نور هیوادونو ترمنځ کې دا توپیر راته واضح کړي.
مننه خوره په افغانستان کې استادۍ کزو یم یا مختلف منو هڅه ډیر یو ځوان په صفت باندې ما افغانستان کې استادۍ شروع کړې ده نو تبان شروع کوم تجربه دي نه شوه ده تقریبا موږ هم په کې ډیره تیر وطن کې دي د مرسته کرا کرا زده کړې دي لکه د خپل طرز استادۍ دلته اکثر استادان چې دي چې څوک پانتون کې تدریس کوي نو غوي هغه د یو پروسه ده چې د ډاکټرا اخلي په ډاکټرا کې ته منهج دي چې راسستان باندې کار کوي او له هغه نه ورسته ته استاد کې یې پننګ په افغانستان کې اکثر پریا ورسته کې لکه شی یو په اکثر زموږ لسانس فارغین ول د خبره لسانس نه فارغ شوم بیا د استاد شوم نو به تجربه کې وي نو هغه یو څه کله کله منفی غېږې وکي یعنی د خپل بازي خاطرې لرم چې هغه اوس ته فکر کوم ځان ته کله کله قرار راشي چې بد دغه کار ماده سنوي کړی خو زه هغه په ملامتي به په تجربه کې ورواچوم دلته لکه تر کده وې مچ لګ نظم ډیر دی لکه ستانډرډایزیشن ډیر دی په دې چې یو استاد اول د ټیچر اسسټنټ نه شروع کوي فقط پروفیسور تدریس کوي او دغه د پی جی محصل او یا دغه تازه پوسټ ډاک محصل چې څوک یې پوسټ ډاک کې څوک یې دوی فقط د ایکسرسایزونو یا تمرینونو بخښ کې د سیمینارونو بخښ کې همکاري وسره کوي نو دینه کرا کرا مختزي چې د خپل هغه ستانډرډایزیشن یا نظم راولي او په افغانستان کې اکثره مقدیر به تجربه استادان به مستقیم مولګ تدریس او کوي ایکسرسایز هم واخلا او ټول کارونه مختویسه چې تا باندې کې به اوسه کمیو کاستي موجود وی راځي به او څنګه تاسو یې هداونه وکړه من هیز د محصول ما هم که شته و ما استادانو په کوم کله کله ډیر خبرې کړې یا موږ غیبت کړې خو دا یافت کوي ودا په دې معنی نه وي یعنی هغه وخت کې کله کله موږ غوښته چې ډیر یو شی زرز د کو یا لګ ډیر د کو یا خیر هغه کمیو کاستي چې موږ خپل احساس کوله دغه نه به موږ سره تکاو یو شکایت کوي یا اکثر امتحان کې خو ټول شکایت کوي چې خو څوم خوشاله نه غیر د دې چې څوک سلوي سي نور خو یو خوشاله نه منه دې ماسل موږ دا شکایت کوو نو زه به دې کې دې ماسل نن طرف یو څه سوم نه سم اکثر شایان ته ځکه زموږ استادان د تجربه خو بیا په افغانستان کې زه خپل د یو استادون په اخر کې چې زه د ماسلینو یو ملګری استادوم ملګری مې مقصد دا و چې ما خوخته کوشش میکاو چې زه له دې محصلینو سره په صنف کې ډیر یو کیژوال یا ډیر یو عادي رویه واخلم، ځکه چې کله چې زما خپله تجربه وه چې کوم استاد موږ سره ډیر منهج دی ملګري او د هغوی له خولې موږ درس ډیر ښه زده کوو، هغوی سره که موږ کوم سوال درلودی ډیر په جرات سره به مې لکه احیانا که استاد له کوم ځای کې یا زموږ په فکر غلطي به شوي نو موږ ډیر په جرات سره چې استاد دا دغسې نه دی یا کوم مواد به کوم مثال دغه اپډیټ نه وو نو موږ به ورسره کولای شو چې ډیر په جرات سره وګورو، نو دغسې ما کوشش وکړ په اخره کې ځان مې داسې حالت ته ورسوم چې زه د خپلو محصلینو سره د منهج یو ملګري پاتې شم چې هغوی ته کتم بدی باندې هم وی زموږ په هنځي کې هلته موږ د کرکټ میدان درلود، شاته د کرکټ اکاډمي ونو چې دغه څومره خلاص شو ما ځیګر کې به کرکټ کې اول نفر به زه ولاړم راځي چې ټیم جوړ کړو لوبو کې، یعنی ما وختل چې د محصلین سره زه خپل ځان لپاره هم کوم چې مالک سپورت مې کاوه خو وخت چې محصلین سره ځنې زه پاتې شم، یعنی دوی د احساس وکړي چې دغه زموږ د ملګرو یو یو ممبر دی یو غړی دی، نو په ستنو کې ما سره ډېر
محصلین سره یو څه ډول ملګرتیا پالي یا ملګری ورسره وي، بیا په صنف کې ورته سخت وي چې تدریس په اسانه وکړي، نه پوهیږم چې دا واقعا یو ساعت ستونزمنه وي که چیرې محصل سره یو څه ملګری پاتې شي یو دوست خوندي ورسره وي، په صنف کې ورته دغه نظم او کنټرول رښتیا هم سختېږي؟
نه، زه خپلې تجربې نه وایم چې ماته ډېر راحت شو ډېر اسانه شو، اول خدای دې پانتون محصلین باندې فکر کوم دغه نظم ډېر مهم په دې چې هغه ټول میچل خلک دي، هغه مکتب کې ولسم دولسم صنف وایو که استاد سره ډېر فری شي نو هغه شاید هغه محصلین غلط استفاده کوي، هغه متعلمین غلط استفاده کوي، خو پانتون کې ما د تجربه نه درلوده چې ما صنف غیر منظم وي، یعنی په ټوله ډېره حاضري ما ته شاګردانو راکوله او زما نه نتیجه وروسته زه خپل هغه محصلین چې فارغان شوي دي هغوی سره زه ناست یم خبرې مې کړي دي او وینم چې هغوی ځکه چې ستا یو فارغ محصل د خاص کر په هغه مسلک کې یا هغه ډیپارټمنټ یا د هغه موضوع چې تا تدریس کوو په هغه برخه کې دنده ولري او ډېر ښه موقف ته رسېدلی یي، نو دلته دا ډېر د خوشحالۍ احساس کوي چې ګوره هغه زما چې کوم تجربه وه ښه مې ورته انتقال کړې ده او دوی خپله خواري هم کړې ده، خو یعنې هغه منهج د رهنما یا منهج د استاد مختله برخه هم صحیح مختوړه ده، نو دغه زه فکر کوم چې زه کله چې سړی یو تدریس کوي د هغه وروسته کلاس ایوالویټ کوي په اخره کې نتیجه هم ګوري، نتیجه دا چې یو دوره دوه دوره درې دوره څلور دوره محصلین فارغان شوي دي او هغوی لیدلې مې دي چې په همدغه مشخصا په همدغه مسله کې چې ما تدریس کړی په همدغه مسله کې هغوی ډېرې ښې دندې لاسته راوړي، نو زه فکر کوم چې زما تجربه دې سره ډېره ښه
مننه سلیمان خیل استاد کور ودان. محبوب شاه استاد ترازو استاد تاسو راته وایي په امریکا کې چې تاسو کوم پانتون کې تدریس کوئ هلته سیستم څومره توپیر لري وسره په څنګه کې افغانستان سره مقایسه کوي څومره توپیرونه شتون لري او افغانستان کې که چیرې یو څه اصلاحات راشي او پانتونونه خلاص شي یا دا چې تلکانو پر مخصوص مال خلاص دي کومې برخې اړینې دي چې بدلون ورکړل شي تر څو ځوانان په نوې ټکنالوژۍ سنبال زده کړي وکړي؟
او ډیر مننه، لکه څنګه چې مخکې استاد عمر ته اشاره وکړه یو مسله خو د امکاناتو کمښت او زیاتښت، له بده مرغه موږ په افغانستان کې امکانات او په کافي اندازه یعنی هغه ظرفیت ورته نه لرو چې څه ډول په ټولې نورې دنیا کې د یو پوهنتون د استاد دپاره یا د یو پوهنتون دپاره هغه شرایط دي. دلته زه خپل مثلا زه چې په کوم پوهنتون کې درس ورکوم دلته اصول او قواعد دا دي چې پی ایچ ډی چې هغه د اسیسټنټۍ یوه دورې تیره کړې نو هغه باید درس ته لاړ شي، هغه هم که پی ایچ ډی استاد هم صنف ته ځي نو د یو سینیئر استاد سپرویژن باید ورسره وي. لبعد مرگ بیا افغانستان که مونږ د دوګو لوی ظرفیت د کمښت سره مخ مثلا مونږ په ټول افغانستان کې پی ایچ ډی استادان ډیر کم لرل او هغه کې د روسي کې پیدا شوی او بدبختانه داسې اوسیلاب راغی چې اکثره استادان ټول د افغانستان راووتل. نو زه په خپله زه په لیسانس مقرر شوی وم، لیسانس نه فارغ شوم، ولس اتلس ورځې وروسته مې امتحان ورکړ او مقرر شوم. کتام دغه دغه چاره یو ډېرې ستونزې م راولاړي، ځکه کاملا یو بې تجربه انسان. مثلا زه خپله تجربه درته ووایم، زه نږدې یوویشت کلن وم، له پوهنتون فارغ شوم، بېرته په پوهنتون کې استاد شوم، او کله به چې صنف ته تلم زه له ډېرو شیانو سره ناشنا وم. زه حتی زه ما کافي حوصله نه لرله کومه چې نور استادان باید ولري یا کوم چې استاد ته بویه چې هغه یې ولري. بیا نو له هغه وروسته بیا ما مصري او پی ایچ ډي او دا شیان شروع کړل. نو دا طبیعي ده چې د درس په کیفیت تاثیر کوي، هم د محصل سره پر روي یو ځانګړی تاثیر پروت وي، او هم د درس په کیفیت تاثیر کوي. خو بدبختی دا و چې موږ یو نوی دوره چې هغه د جمهوریت دوره و دا شروع شوی و، او موږ زیات ظرفیت نه لرو. طبیعي و چې همدغه لیسانس او ماستر استادان به راتلل. په دې وروستیو کلونو کې خو بیا چې قانون هم تغییر شو، ماستران هم زیات شول، نو هرې څانګه بیا ښه و چې ماستران یې نیول. یو بله کیسه ته کوم، زه نوی استاد شوی وم او یو ډول ځانګړی دغم انسان کې پیدا کېږي، څوی په دې عام اسلامي یو ځانګړی نشه پکې پیدا کېږي. نو زه نوی استاد شوی وم او په کار هم دا نه و چې زه مستقیما دوی صنف ته لېږلی وی، خو صنف ته یې ولېږلم، هلته استادان کم او څلورم صنف ته ولېږلم. نو هغه صنف ته زه ولېږلم چې زه درې څلور میاشتې وړاندې فارغ شوی، او په دغه صنف کې چې زه لاړم نو ټول هغه محصلین چې د هغوی سوی زما سره برابره سوی وه. زه فقط یو درې څلور میاشتې وړاندې فارغ شوی وم او دوی وروسته زما نه بیا فارغېږي. نو هماغه صنف ته داخل شوم، خو زه درس مې شروع کړو. په هغه کې یوه ډېره سینیر او مشره خزان محصله وه چې همدا زموږ سره هره ورځ به لیدل کتل، او بله ورځ لاړم د هغوی د استاد په توګه ورته ودرېدم. نو زه هم یو ډول تند وم او هغوی هم داسې ښه برخود را سره ونه کړ، او یو ډېر لوی کړکېچ ترې راولاړ شو. ما یو عقده واخیسته، او عقده هم دا وه دا ځکه چې ما تجربه نه لرله او زه یو ډېر بې تجربې یو نوی استاد وم. امتحان چې کله راغی ما هغه خپله ټوله عقده په امتحان کې سره کړه. امتحان کې مې دا سره کړه چې ډېر سخت سوالونه مې را برابر کړل، او کله چې محصلین کېناستل زما هدف دغه یو کس و چې زه باید یو کس ناکام کړم. یعنې دا د یوې تجربې په اساس تاسو سره شریکوم چې که څه هم دا ما ډېر بد کار کړی او زه پرې ډېر خواشینی یم، خو دغه کار ما کړو. هغه مېرمن ما ناکامه کړه، دویم چانس ته راغله. دویم چانس ته چې راغله په دویم چانس کې مې بیا ورته سخت سوالونه راوستل او بیا مې ناکامه کړه. زما هدف دا و چې دا باید ډراپ شي. په دریم چانس باندې چې کله دغه مېرمن راغله نو ما ته یې وویل چې ګوره استاد ته صحیح ده، ته زما د زوی په ځای وړوکی هلک یې، ځکه زه یوویشت کلن وم هغه وخت، ولې خیر ده ته زما مشکلات هم درد کړه. بیا نو هغه ما ته خپله کیسه وکړه چې زه د یو چا په کور کې کاسي مینځم، دا کالي مینځم، او د پوهنتون د دې له خاطره وایم چې له دې فارغه شم چې سبا یو مکتب ته لاړه شم، معلمه شم، چې دغه کاسي مینځلو د خلکو د کور د صفایي نه خلاص شم. نو ته له ما سره دومره ظلم کوې چې ته اوس ما له پوهنتون نه ډراپ کوې، دا ښه کار نه دی. نو ما هغه وخت کې پوه شوم چې ته ډېر په غلطه لار روانې. نو هغه مېرمنې ته مې وویل چې ته به داسې وکړي چې همدا اوس به په هغه اوله پرچارې زه وکړي. نو هماغه و چې په هماغه اولنی امتحان باندې ما او که څه هم هغې هغه خپل اخلاق له وجې ما ته ویل چې نه دې که ته بدنامېږي نوم دې خرابېږي. ما ورته وویل بس وایي دا ستا شروع ده او چې ته داسې وشي نو خو بده خبره ده. ما ویل نه ته وکړه عریضه. هماغه و هغه عریضه وکړله او ما په هماغه اولې پرچې په اوله شپه کې نمرې وکړې او چانس یم خلاص شو. مسئله دا ده چې مونږ ډېر بې تجربې یاته راغلي وو، او په دې کې نه زه ملامتوم نه دغه مېرمن شاید ملامت اوسېده، په دې کې زموږ دا سیستم ملامت و. ځکه سیستم داسې و چې یو ډېر بې تجربې شخص راته و داسې ورکوو. اوس مثلا دلته زه چې کله امریکې ته راغلم ستارت ورډ ورغلم کیناستو او اته لومړنی مسایل ټول شو زه دوی په لومړیزل سنه ته بونتلم زه تقریبا درې درې نیم میاشتې کتم ما پی ایچ ډی هر څه خلاص درې درې نیم میاشتې عمل کوم فقط د نور استاد می کتل بیا درې درې نیم میاشتې وروسته زه دیو بل استاد سره د اسیسټنټ په توګه لاړم سنه کې کیناستم چې خدوی په سنه کې څکی نو د یوې ځانګړي پروسې نظر ووتم او هر څه ولیدل بیا نو پوه شوم چې خدوته ذکر وو د تدریس اصول څه دي بعد اختر په افغانستان کې بیا دا شی نه و زه پرون فارغ شوم په سبا باندې راسم راتلی لا شو سنه ته درس ورکه چې دا چاره هم زموږ تدریسي کیفیت خراب او هم د استاد او د شاګرد اړیکې خرابې دي او کله چې زه په خپل ځان پوهیدم چې ته په غلط روان یې نو هغه بیا ډیر وخت وروسته نو دا د دې تورته مسایل دي چې بدبختانه هم باید په افغانستان کې خو اوس خو نو هیڅ ته منو شي چې په پام ونی وشي ولی هغه وخت چې اړتیا و هغه وخت هم ډیر پام ورته ونه شو نو ځکه زموږ د تدریس او د زده کړو کیفیت هم ټیټو
مننه مننه استاد زه یوازې غواړم دلته یو څو خبرې زیاتې کړم هغه د ورچې مونږه محصلینو و متاسفانه چې هغه وخت کې د سیو استادان چې ډېر به تجربه وي یا نوی فارغ شو لکه چې څنګه تاسو خپل تجربه شریک کړه راغلی او بیا چې کله موږ فارغ شو یا د سمستر به چې خلاصیدونو بیا باندې وګانې کول چې خدای بل سمستر کې دا استاد موږ باندې سات ونه خلی کنه چې بل سمستر کې بیا هم دا حال وي چانسونه به وي او دغه سخت سخت سوالونه به وي او زموږ یو استاد بیا بغې ته مونږ ګوګلي استاد وایل چې دا ګوګل نه سوالونه باسي مونږ په سیر اوري دومره سخت سخت وي اصلا خبر نه شته چپټر په کم کونج کې
استاسی د خبرې په تایید داسې خبره بالکل درسته ده ګوري موږ ته فکر هم داسې راکړل شوی چې حتی ما تاسې پوهېږي کېدای شي دا غږ ما هغه په مشرانو استادانو واوري او بیا چې دا وروسته په دې وروستیو کې بیا ما ورته وویل چې تاسې ما ته ښه نظر نه دی راکړی ښه مشوره هم نه ده راکړې زه چې کله نوی استاد شوم ډپارټمنټ ته وغوښتم پنځه شپږ استادان راته کېناستل راته وویل چې ګوره څو شیان کې ته ډېر ځوان یې یو کار به کې چې محصلینو سره به نه خاندي دلته جنتي دي دلته هلکان دي ته به نه خاندي ورسره بس ډېر سټریک او ډېر جدي اوسېږي اما رو ما یو سینسز د ستریګو جديو حتی تاسو ویلئ چې ما تخپل رواني تکلیف پیدا کړی دي ځکه چې زه په فرنیچر کې داسې نوم چې زه باید ډیر جدي اوسېږم او ډیر غوسناک اوسېږم ورته څه نه کوم ځان باندې غوسانی ولم یعنی دا یو سینسز د ګوسه ما ځان سره فکر وکړ چې ته خو ډیر په غلطه لار روان یې دا تاسو ته د غوسه د جدي تاک نشته چې په زور ځان کې راولي او ما سلینم درنه خبر کی نو خطا دي چې ځان بیرته نورمال حالت ته ویسي او نور مو غوښتنه چې استادان دي هغه رنګ وشي نو موږ کار مشورې هم غلط راکړل شوی وي ولی اوس چې زه ګورم یعنی کاملا متفاوت اوس که زه لنن نه مثلا 2014 کې زه استاد شوم 2014 محبوب او د 2013 محبوب زه اوس مکه اوسمان فرق لرم زه اوس که اوس زه استاد شوم په دغه وختو کې په کابل کې نو زه به یو ډېر کامیاب او موفق استاد یم ولی په هغه وخت کې بس بدبختي وه هم د وطن هم زمونږ هم زمونږ د ملت چې دغه شان حالتونه څه به وکړو
مننه مننه کورودان حتمان ساس مشورې به د هغه استادانو په اړه چنوي پانتونونه ته ځي کاغه خصوصي وي که دولتي وي او دوی نوي استاد کې یو به تجربه وي حتمان ساس خبرې به دغه په اړه وورو خو اوس به حسینه ته ورشو حسینه جانې اتره ته وایا تاسو کله څو سمستر مو چې پانتونو ولې د تاسو کوم استاد سره خو بنې استي مخشوي که مخشوي استي هلار مور ته ټاکلې و
دا سیدا چې زمونږ استادان ډیر باسیدا او استادان او زمونږ زیاتره استادان دا څو چې د ماسټر یو او یو وخت زمونږ یو سمستر په دې کې مونږ ته یو لسانسه یعنی تازه فارغ شو او ورته زمونږ د هم د خپل په هنتون نه فارغ شو مونږ ته یې راوړو او درس یعنی مطلب یو سمستر کې زمونږ هغه استاد شو او دا څو چې زمونږ ټول درسونه په انګلیش وو یعنی ډیر کم زمونږ په کلاس کې پښتو یعنی ویل کېده او د درسونه ډیر کم په پښتو کې خو دا استاد به چې کله لګیا او انګلیش کې به لګیا او خبرې به کولې تر په تشریح کوو یا په منځ کې به هغه کوم لفظ یعنی کومه خبره چې وا په انګلیش کې به نشو کولې دا په پښتو ته تبدیل شو تر ډیره به زیاتره به دې بیا پښتو استعمالوله نو کله کله مونږ په کلاس کې به مونږ انجونی یو بل ته خندام چې وګورو استاد دې کوي خو بیا مونږ یو څو دفعه ادارې سره ومغږېږو په دې اړه چې زمونږ استاد لږ څه مشکل لري خو بیا استاد ډېره هڅه وکړه چې مونږ سره مخ ته لاړ شي یعنی زمونږ درس مونږ ته په ښه طریقه باندې تشریح کړي یعنی تقریبا په لومړۍ څو ورځو کې چې هغه استاد زمونږ کلاس ته راغلی او دومره مشکل و یا روسته نو یو تقریبا یو دو درې هفته روسته استاد ځان مونږ سره د تیار کو یعنی یو رقم داسې مونږ سره کو مونږ دغه استاد نه شکایت یعنی مونږ نشو کولای چې هغې نه شکایت وکړو ځکه د هغې درس ډېر زیات په مخته روان و د نورو استادانو په شان د هغې درس مخته روان و او همدغه یو استاد و نور استادان زمونږ استادان چې ماسټر و یوازې یو استاد و همدغه مشکل و بیا شکر ته مونږ ادارې
مننه کور ودان حسینی جان ژوندی اوسئ اوریدونکو که تاسې غواړئ چې د استادانو د کومه ځانګړې پوښتنه وکړئ یا د ژوند په اړه باندې یا د استادۍ د ژوند په اړه باندې کولی شئ چې زموږ په واټساپ باندې زنګ ووهئ 00 2 2 1 4 6 1 د واټساپ شمیره ده په دغې شمیره زنګ ووهئ او خپلې پوښتنې ونه مطرح کړئ یو لنډه د ماخلو بیرته راګرځو
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
پیام ستړي مشه د ژوند رنگونو پروګرام دی. نن لا دو قدرمنو استادانو استاد محبوب شاه محبوب او همدارنګ استاد وحید الله سلیمان خیل سره د دوی پر کاري ژوند او د استادۍ پر ژوند خبرې کوو. محصله حسینه هم را سره شته ده چې لا دوی نه بیا د دوی د محصلې د ژوند په اړه و. استاد سلیمان خیل که تاسې ته راشم په ټول کې زه فکر کوم چې یو استاد په اونۍ کې په یو صنف کې به یو درسي ساعت لري. که چیرې داسې د کور نه مهم کار کله پیدا شوی و او تاسې په صنف کې یو عاجل درسي ساعت درلود او ازموینو ته کم وخت پاتې و، د یو استاد په توګه دې کم کار ته ترجیح ورکړی؟ کور ته تللی که نه صنف کې پاتې شوی هغه درس مو حتماً تکمیل کړی؟
وبخې که یو ځلې بیا تکرار کړي دا پوښتنه مو دغه وروستۍ برخه مې صحیح وانه ورځ نه.
که چیرې داسې یو په ټوله کې خو فکر کوم چې په هر صنف کې یو سات یو درسي سات لري که مضمونی بیا کریډیټونه ډېرې بیا دوه ساعته ورکول کېږي هغه معلومات چې زه لرم د درسي ساتونو نه، که د دغې درسي ساتونو په وخت کې یا په ورځ کې چې تاسې دا باید درس ته لاړ شئ صنف ته لاړ شئ د کور نه یو عجل کار پیدا شوی او تاسو ته ویل شوي وي چې باید اتمن کور ته راشي دا کار تکمیل کړي او ویې کړي، یعنې تاسو ته اړتیا وي درس ته تللی یاستئ که نه کور کار ته ورسېدلی یاستئ، څه مو غوره کړي دي؟
زما شخصا خو داسې و چې کور کابل کې و او پوهنتون ننګرهار کې، نو زه به سفر به مې کوو چې لا بډمه نو کور نه داسې عجل غږ به نه کېده چې راشه، غیر دې چې خدای نه خواسته مړی ژوندی چې وشي او داسې واقع وشي چې هغه نو د هغه یعنې داسې شوي هم دي. په 2014 کال کې زلالما دوره دې تدریس وکړه، درېمه ورځ مې سنفنول سهار وختي زمانه کې د خدای وکړي هغه وفات شو. ما تقریبا سهار 3 بجې پیغام راغی چې دا واقع شوی ده. نو زما سنفنول درې مختلف سنفونه کې زما ساتونول، نو چې هغه د افغانستان سنتي ټولنې ته په کتو سره دغه مړی ژوندی پرېښودل هم نه کېږي، بیا خپل د کورنۍ هغه چې وي نو دومره ډېر عاجل موضوع چې نه وي نو زه سم نه پرېږدم، باید سم واخلم، ځکه زه یو نفر یم کور کې، یو نفر ته بس ضرورت یو کومه خبره به وي کوم کار به وي خالته ما ته 50 70 80 په دې مګر سمفونه کې محصلین راته منتظر ول، نو هغوی هلته ناست دي په دې تمه چې استاد به راځي او درس به یو د هغوی د آینده خبره ده. نو زه به د افغانستان په شرایطو کې زه به د اروپایي پوهنتونونو سره پرتله کړم، د هغه سره به زه پوهنتون کې پاتې کېږم، غیر دې چې ډېره مهمه او ډېره عاجله او یو اکسیډنټل پېښه وي. په اروپا کې به داسې دی چې اکثره ټول اروپا نشم ویلی، کوم پوهنتون کې چې ما تدریس کړی ما سلواک تخنیکي پوهنتون کې مې تدریس کړی یو دوه کاله دپاره او زه دلته آلمان کې سلواک کې داسې و چې هلته به کومه هفته هماغه ورځ هم که چا ته عاجل کار پیدا کېده نو هغه سم به کینسل و، خو هلته ده چې امتحان
وخت پورې د وکول شي چې الت دوله سفتي لیکچر دی باید او سیمستر دوله سفتي درس وکړي که یو وخت ته نشي کولای کومه جنہ کینسل شو یا کله کله یې غره ته یو استاد کانفرنس دی نو یو وخت درس نه بیا الټرنیټیو بلاستیک یا غاړې بل ورسته اړې نو البته دا غسه ده په افغانستان کې کثیر شو اما کثیر ده پاتې دی
دا افغانستان د سیستم په اړه د دې سره یو بل جخت پښتنه بي دا و چې کله کله به داسې کېده چې یو استاد خپل لیکچر به بل استاد ته پریخي وو او بل استاد به چرغه هغه مضمون به چې تدریسولو کله کله به ځینې تضادونه په لیکچر کې رامنځته کېدل یا د نظریاتو اختلاف وو او محصلینو به داسې برداشت کول چې استاد ډیر پوهیږي او لږ پوهیږي څومره استاد لپاره بیا ستونزمنه وي چې دغه حالت بیرته راسم کړي او جوړ کړي
د استاد کې یو شی مهمه ده چې آمادګي مهمه ده د استاد چې د تل خپل باید محصل وي هر اوره چې څنګه لري لږ نه باید مخکې کړي نوې د کې لیکچر لري باید تاسو ته درې څلور پنځه شپږ ساعته آمادګي نیولي نو زه خپل دې کلک مخالف یم که یو استاد سیستم کې خو خیر تاسو ته مل خبره کوم په سیستم وګورئ چې استاد نشي کولای یو وخت نو یو په ځای بل څوک راځي هغه یو کلاس ته پلیز کوي نو موږ لیدلې په خپل دې هځه محصل دغه یو کلاس تي فقط دای چې تالته مصرف وساتي درس مخته په دې نه چې هغه بل استاد چې د مثال دغه چې آمادګي د فتن هم دغه یو مستګ لپاره یو درس لپاره آمادګي نه لري نو بیا مشکل کیږي چې هغه راشي او کوم ځای کې مخته وړي ته دغه نه یو قدم مخته واخلي کنه لکه یو وخت بل د پاسه پکې دا ډیر سخت ده چې د څه وشي خو د څه کیږي مخته تجربه ده یو وخت په یو ز د ډاکټرانه تله ما یو سیمستر یو رخصتې لپاره تله یو میاشت کې څومره لپاره تله ما بیا زموږ یو استاد صدروم سم باندې مضمون درس وکاو بیا هفته دلارم دغه په ځای هغه ولته موجودو خو تکي هغه کوم د غورځي کوم موضوع چې هغه موضوع کې مزبد دي کې درس معلومات ترنه مونږ دی چې راځه دغه موضوع ته مختوي سره هغه استاد چې هغه زموږ خپل جونیئر می ورانه لکه ما هم دورو ما دوه دورې ورسو نو هغه خپل لکه مثلا ماته د استاد په هغه استاد چې خپل لکه زه او ته استاد ونیو مونږ ماته چې استاد د یو ورځ د درس ورکنو هغه کار ما وکړ خو نه پیګم چې تجربه بسره خمتي شاګردانو ته ودره یو کنفیوژن ورزیدلې چې ولا دا استاد څه پیږي هغه کنه پیږي دا شاید دا کانفلیکټ راغلی وي نو دغه لپاره زه فکر کوم چې خدای چې یو استاد هر څه مخته وي سیده ما خپل شخصي نظر ده نو که یو استاد نه کیږي سیستم کې به دا شی وي چې د انټرن وخت به فکس نه وي د سیمستر لپاره د کریډیټونو او یا د تدریس دغه مقدار فکس شي د یو پر اساس باندې کې یو استاد چې نن مسکیږي یو استاد چې هغه بل افتی کې هغه چې همدغه څو تر دمتنو هغه دوره کې دمتنو په وخت کې دومره وخت موږ بفر ولرو چې هغه یو افته چې مسیو دی یا دوه افته چې مسیو کلا کو یا کوم لازم نه مسیو هغه دلته په کې به ته جبران شي
مننه استاد استاد محبوب شاه تاسو ته راځم زیری استادان ډیر زیات تکړه دي مخکې استاد سلیمان خیل مشوره وکړه په مضمون ډیر خپويږي معلومات به کې ډیر وی مطالعه ورته ډیر کوي خو محصل نشي په حواله ساسه پان باندې څړول یو استاد په کوم ځانګړتیا وسره کولای شي چې محصل ته غوڅي چې په خپل ذهن کې دی په خپل فکر کې دی ور انتقال کړي ګوري
یو عالمان وی بل عالمان دی زینی دی خلک به داسې وی چې دی خال ایمان بوي زه دې تاسو کسان پیژنم چې دا وی په سویا اشخاص زمو په اکثر په هانتونو کې نو ولی او وی بیا معلمان نو او وی بیا دا علم نشو انتقالولې یا ورته یې نه لرله د شپې د فصاحت د بلاغت او یا خو چار مسله وا ولی معلمان نو از ما په فکر ک یو څوک مثلا په هنتون ترازی او د استاد په توګه درس ورکړي درسته د علم خو خامخا مهم ده چې دا باید پرې ټول مسایل پوي خو له دې سره سره چې هغه عالم سره وي باید معلم هم وي یره د معلم ځانګړتیا وی ولري د ژبه فصاحت او بلاغت ولري د هغه حوصله ولري چې دی ودري یوز د شډیر خلک پیژنم چې ډیر عالمان خلک ولري د دې حوصله لري ځکه چې پوانتون کې یا مثلا په مکتب کې درس یو بل چاته چې تشریح کوي دا ډیر لوی حوصله غواړي یعنی دا د کم حوصله خلکو کار نه دی او کم حوصله خلک دې کې ډیر ناکامي دي ځکه چې اوسلای ډیر نوی نو ټوب مثلا په یوسینف کې چې پاکستان چې موږ په سینفونو کې ډیر ماسرین درو خو په نور بهرني هو مثلا په امریکا کې موږ سو سینفونو لرم اته کسان نه کسان هغه ډیر لوی سینف دي لاس کسان دي چې ډیر خدرس کې ورکول کېږي نه د استاد اوسلای تنګيږي ورسره او نه هم د ماسر اوسلای تنګيږي ولې موږ کابل پانتون چې مرکزی پانتون موږ په خپل سینفونو کې پانځو پته کسان لرل په ځینو مثلا د چکله ماسلو نو په هغه وخت کې په ننګرهار کې موږ په سینف کې تلو راځي کسان نو کې د شي دا استاد ته معلومات وي د سینفونو بیچ په کې سل کسان نو یا حتی موږ په کابل باندې کې ما ژورنالیزم کې درس ورکاو البته موږ په یو سینف کې او یا کسان اتیا کسان اتمن لرل په ادبیاتو کې بیا خو البته په زوس کسان نه زیاتی بل نو په لوی کې استاد یو ډیر لوی حوصله ته اړتیا لري او دا حوصله سره سره د ژبې هغه فتحات بلاغت هم اړتیا شته چې دا خپل علم خپل هغه څه چې د ذهن کې لري هغه څنګه وړاندې کړي هغه د ایرایي ډول او طرز څه ډول دی دا مثلا ډیره مهمه ده اوس موږ چې کله ماسلو ما ځینې ډیر داسې استادان لیدل چې ډیر لایق خلک دا هغوی کتابونه به چې موږ لوستل نو داسې ډیر معتبر آثار یې لیکلي وو ولې خو کله به چې صرف یو درېد بس دا به لګیا وو موږ به ناستو نو بس خلاص فرق هم دومره وو نه موږ د ده په خبره پوهېدو نه دی زموږ په خبره پوهېده یا به د ده درس څومره پیچلی کړي چې موږ به پرې نه پوهېدو یا به هغه د ایرایي ځواک نه وو زه یو خپل یو بل مثال وایم نه غواړم ته نوم واخلم زما خپل مسلک ژبپوهنه وه نو ما کله نا کله دا ځینې مشران استادان چې مثلا اکثره په خارج کې ځینې اوسېدل دوی به راتله نو به ما به بیا دوی صنف ته ځان سره هلته بوتلل او زه به ورته کېناستم سره د ټولو ماسرینو او استاد ته مې وویل چې بس ته موږ ته وغږېږه دغه ماسرین دي زه ورته درس ورکوم مثلا ګرامر درس ورکوم یا لهجه پوهنه درس ورکوم چې هر څه ورکوم خو تاسې وغږېږئ په همدې مسله کې یا حتی خپل شخصي تجربې راسره شریکې کړئ نو یو ورځ ما همداسې زموږ یو له ډېرو مشرانو او ډېرو تکړو استادانو داسې استادانو چې هغه زموږ د پښتو ژبې یو ډېر لوی نوم دی هغه راغلی وو افغانستان ته نو بیا ما ځان سره بوته صرف ته نو ما ورته وویل چې استاده موږ به درته کښېنو او تاسې موږ ته بس وغږېږئ د ژبې چاش کې تاسې خپله غواړئ چې وغږېږئ نو هغه شروع کړې تاسې پوهېږئ زموږ ساعت خلاص شو استاد وته په سبا چې زه بېرته راغلم درسه نو هغه ماسرینو مانه پوښتنه وکړه چې استاد د استاد خو موږ ډېر لوی نوم اورېدلی دا د کتابونه مو د لوستي دي ولې موږ په درس پوه نه شو نو ته څنګه دا تاسې پوه شو ما ورته وویل خدای رښتیا خبرې او خدای شته نو ما ځل پوه نه شوم ځکه د دا ژبه دومره سخته کړې وه چې هغه نو زه ماتم اړتیا وه چې زه باید کینم چورت پی وهم او دا به ترجمه کړم بېرته عادي او اسانه پښتو ته نو ښه دا ملامتي شاید یا زمونږ یا د استاد وي چې مونږ هغه په ژبه نه پوهېږو یا هغه زمونږ په ژبه درس نه ورکړي ولې په لویه کې مونږ که چېرته صرف ته درېږو نو د علم ژبه باید دومره اسانه او ساده کړو چې هر څوک پرته له فکره پرې پوه شي اړتیا نشته دی چې مونږ دومره پیچلي ترکیبونه وکاروو دومره پیچلي مفاهیم وړاندې کړو چې زموږ محصل ګیج شي چې اوس دا څه خبره ده اوس کیسه څه ده نو دا مسله ډېره مهمه ده بدبختانه داسې پوهېږي چې مونږ یو بله ستونزه څه لرله هغه ستونزه دا وه چې په افغانستان کې مونږ د استاد ته به معلوماتي تاسې هم خامخا لیدلي مونږ د افغانستان په پوهنتونونو کې ټوتله استادان هم لرل چې ټوتله او مطلق ټوتله موږ د افغانستان په پوهنتونونو کې کانو استادان هم لرل موږ د افغانستان په پوهنتونونو کې لبد مرغه داسې خلک لرل چې هغه دوه درې خبرې نشوي کولی راته د دومره به تر تاثیر لاندې راته ولې د افغانستان په پوهنتون کې استاد وجه څه وه زموږ د استخدام پروسه نادرسته وه مثلا کله به چې استاد مقرریده نو هلته به امتحان به یې ورکوو ریټن ټیسټ به په ریټن ټیسټ کې که ته کامیاب شوې ورپسې یو کانفرنس به ورکوو هغه ډېر داسې د
یو ډول نمایشي امتحان بیا به ورپسې درېدي یو کانفرنس دې ورکولو بس مقرر دی به نو که ته به تلاوي که ته به کوڼ وي که ته به ګونګ وي که ته هر شی به وي ته کامیابي دي مهمه خبره ده چې تاسو چې تا لیکل امتحان درست ورکړی وی نو همدغه مسله وه چې یعنې دغه ټول مشکلات چې سره راجمع کړي مثلا د یوې خوا د امکاناتو کمښت د بله خوا د ظرفیتونو کمښت د بله خوا د امتحان پروسه دغه شانتې وي نو طبیعي ده چې زموږ د تدریس کیفیت ټیټېږي او کله چې د تدریس کیفیت ټیټ شي بیا موږ په بازار کې خریدار ورته نه لرو اوس مثلا د ژورنالیزم د پوهنځي به یو کس فارغ و مګر هغه په ژورنالیزم کې کار نشو کولی له بیولوژي څنګه به فارغ و مګر دی به ته ویل چې زه د معلمي کوم یا مثلا له زراعت به فارغ و دی به تلو مثلا یو بل کار به کوو یا د طب به فارغ و تاسو وګورئ زموږ د طب پرښتي له طب پوهنځي به فارغ و مګر د د سویو به د یو لیبران په کچه هم نه وه دا وجه دا وه چې زموږ ټول د تدریسي کیفیت او دا ټول د قواعد او اصول او د امکاناتو د نشتون له وجې نو زما خپل که څه هم خاص موږ دغه وړاندیز به یا تر ډیره لویه تر مثلا یا عملي کېده یا نه عملي کېده کله چې په وروستیو کې د دولسمشر په دفتر کې کار کوو زه د فرهنګي چارو رئیس وم نو ټول کار مې د لوړو زده کړو معارف او اطلاعات فرهنګ دغه وزارتونو سره نو ما څو ځلې په دې وروستیو کې کار ته دې روان چې ځینې تعدیلات راشي په قوانینو او قواعدو کې نو ما هغه ځلې د لوړو زده کړو له وزیر سره او د ځینو نورو دوستانو سره ما وویل چې ګورئ زموږ پوهنتونونو ته تلو استادان راغلي دي او دا هغه استاد ملامت نه دی او نه هم د ډیپارټمنټ چا څوک امتحان اخلي هغوی ملامت نه دي په اصولو کې درته دا لیکلي چې چا په پرچه کې ډېرې نمرې واخیستې هغه دغه دی هغه کامیاب دی نو چې په پرچه کې یو ټوټله سړی ډېرې نمرې واخلي خو طبیعي ده چې هغه استاد کېږي چې محصل به ته بیا ټکې نه شي زده کولی یا یو بل مثلا د ویرې دغه ولري جرأت یې کمی نو دا هغه څه دي چې باید موږ مخکې له مخکې په دې پوه شو چې استاد که چېرته پوهنتون ته راځي کوم د کومو شرایطو نه باید تیر شي دغه د مثالونه وګورئ مثلا په نږدې خیر د ډېرو غربي هېوادونو ته تګ ته اړتیا نشته مثلا په هند کې وګورئ په چین کې وګورئ یا په ځینو نورو هېوادونو کې روسیه کې وګورئ له هغه وروسته بیا موږ به خپله پرېکړه وکړو او یو چوکاټ به ته جوړ کړو خو بدبختانه چې دا اوس خو دومره خرابه شوه چې اوس خو نو فقط چې یو دوه ورځې د طالب سره جنګ کړی نو ته اوس راسان په پوهنتون کې استاد کېدای شي نو په هغه وخت کې خو لا ښه یو څه اصول او قواعد وو ولې اوس خو هغه هم نشته.
مننه استاد، مننه. کور ودان زموږ هم یو استاد وه چې هغې به تدریس موږ ته وکړو بیا به خیر کې استاد اخر کې ویل پام دین چې گفتم نو بیا به موږ ورته سرونه خوځول چې پوه شي او چای خو دې وویلې حسینې تا نه اورم پوهنتون دوره کې حتما داسې یو څه سره مخ شوې داسې کوم استاد وه چې ښه به لایق وي ښه به پوهېږي خو نه شي پویولی مقابل لوری.
دا سیدا چې زموږ په لومړی سمستر کې چې موږ په مکتب نه فارغ شو او نوی یعنی پوهنتون ته راغلو نو موږ هم پوهنتون په سیستم نه پوهېږو د پوهنتون درسونه هم چې ډېر سخت دي د مکتب د دورې د درسونو نه ډېر سخت دي او د مکتب دورې دا سیستم هم ډېر یو اسانه سیستم دی او بل موږ پوهېږم ځکه دولس کاله په مکتب کې موږ تېر کړی نو خو اسانه وه هر څه نو زموږ لومړی سمستر کې یو استاد ډېر لایق استاد و ډېر تکړه استاد و خو د دې مشکل دا و چې دې موږ داسې پوهولو لکه موږ چې یاد اووم سمستر شپږم سمستر داسې محصلین ورته ناست یو او طبعا موږ لومړی سمستر کې ناست موږ د دې په لهجه دا ډېر زیات تیز و د دې درس به دومره تیز و چې دې به شروع وکړه موږ به حیران شو چې دا کوم سر ته ورسېدو بیا به موږ ورته استاد خیر دی بیا تشریح وکړه یو هفته یو دوه هفتې موږ همداسې درس واغستو بیا مو استاد څه چې استاد نور نه کېږي بیا دا درس سیسټم نو ډېر یعنې سلو لاړ شي او یا نو موږ نشو کولی بېخي او استاد هم داسې استاد و چې د پورته سمستر استاد و زموږ دا خبره هغې ته هم لږه مشکله وه خو هغې ډېر ځان کنټرول کړو په لومړیو کې به بیا بیا کله کله استاد ډېر تیز لاړو موږ به ورته خیر دی استاد لږ بیا یو ځل تشریح وکړه نو لومړی سمستر کې موږ مشکل لرلو بیا نو وروسته خو زکه مونږ بیا یو سمستر تقریبا کافی تجربه غسته و بیا د کوم مشکل سره نیو مخ شوی.
مننه مننه کور ودان واقعا پانتون دوره داسې وخت و چې انسان یو شخصیت جوړوي او لکه څنګه چې دواړو استادانو مخکې یادونه وکړه کله چې له پانتون یو څوک فارغ شي بیا دا معلومیږي چې هغه به څه کاروي چېرته به ځي او هر پرمختګ چې یو محصل کې هغه استاد پورې تړلی وي. خو استاد سلیمان خیل تاسو راته دا ووایي د دومره زحمتونو سره چې پانتونونو کې محصلینو سره باسئ یو شخصیت ورنه بالاخره جوړیږي دغه معاش چې په افغانستان کې یو استاد ترلاسه کوي د هغې شخصي ژوند ور باندې په سمه توګه چلیږي که نه؟
زموږ یو استاد چې د اوس ستاسو راډیو اوري همکار مې دی دغه یو مسیج راته رالیږلی وایي دا پکې ووایه موټر په میم راځي کتاب په کاف راځي قلم په کاف راځي او معلم بیچاره په بایسکل راځي. نو دغه یو ستونزه شته دی چې په افغانستان کې د پوهنتونو معاش خو یې نسبتا اوس فکر کوم دغه دوه کاله کې بته کم کړي دي نسبت پخوا ته لږ ښه شوي وو په اخرو کې یعنی ډېر سره نیولې تر 5000 پورې معاش وو چې ډېر بد نه وو خو د معلم د مکتب یعنی زه فکر کوم فرق مې نه کوو معلم او پوهنتون د پوهنتون سره د معلمینو معاش ډېر کم دی چې یعنی دا په دې معنی پیغام دا دی چې هغه څوک چې بله وظیفه پیدا نه کړي یا ماموریت او یا مثال خپل مسلک کې یو چا ډاکټري ویلي او ډاکټري لږ درنه لایق ایسي دی معلمي ته ورځي که چا کیمیا یا بیولوژي ویلي یا خپل مسلک کې کار پیدا نه کړي سړي معلمي ته راځي. دا په دې معنی چې هغه معلمي ته هغه څوک راځي چې خپل وړتیا باندې په خپل مسلک کې لا وظیفه نشي پیدا کوي. خو هغه څوک چې د معلمي نو وایي تعلیم تربیه پوهنځي نه فارغیږي مسلکي استادان فارغیږي خو بالعموم یعنی پیغام دا ده چې څوک چې بله وظیفه نشي پیدا کولی هغه داسې معلم شي. یعنی دغه اوسنی سیستم دا نظام دا د ماشونو سیستم چې دا ډېر یو خراب سیستم دی. زه به تاسو ته د آلمان مثال درکړم. دلته د معلم معاش تر ټولو لوړ معاش دی یعنی هغه په ټولو لوړ بنا وایم خو هغه ډېر ټاپ کټګوري یا پورته کټګوري کې دی معلم معاش ځکه دوی غواړي چې هغه بهترین کس راشي باید معلم شي. هغه یعنی که رقابت هم وي هغه څوک چې تر ټولو ډېرې نمرې وړي هغه سړی باید راشي معلم شي. ځکه معلم شي دی هغه خو روزنه کوي یا استاد چې هغه روزنه کوي نوی نسل روزي یعنی که استاد لایق کوي دغه تاثیر صحیح دی چې نور ځانګړتیاوې هم دي. استاد مهمه دي چې استاد هم ته اشاره وکړله هغه ځانګړتیاوې هم مهمه دي. خور سره څنګه باید استاد پوه هم وي زیره کوي یعنی د خپل ډیر زر څنګه چې ما مخکې مت اشاره وکړه استاد باید همیشه خپله محصلي خپل زده کړه وکړي. نو یو څوک چې د پانت محصلي وخت کې لایق نه وو نو هغه کس څنګه کولی شي ښه استاد وشي؟ ځکه استاد وایي چې هر ورځ باید زده کړه وکړي او نوی شی زده کړي.
استاد وخت کم ده
ماشه مختر مې دا و چې ماشه ډېر کم ده
استاد وخت کم ده کلن راته وایي دغه د ازموینو په وخت کې محصلین ته استادان ډېر زیات کړنیږي. لنډې یو خاطرې راته وایي چې وخت کم ده چې د محبوب شاه استاد ته مې یو لنډه خاطره واورو.
او زما د لپاره تر ټولو خراب ترین وخت امتحان نو وخت دی ځکه خاطرې ډېرې دي نه به یادوم ځکه هره خاطره وایم هغه محصل خپله پوهېږي نو ځکه زه نه غواړم خاطره وایم خو راته ډېر سردردونکی ډېر تکلیف ورکوونکی وخت هغه دی ځکه چې هر څوک کوشش کوي چې یو کنکشن پیدا کړي. 80% محصلین دا کوشش کوي چې یو کنکشن پیدا کړي ساته 80% به مستری کې شاید دغه مې کړي خو خیر ډېر محصلین به وایم چې اوس ځکه زما ټول محصلین سره ملګرو باندې ډېر محصلین کوشش کوي چې کم از کم یو څوک واسطه پیدا کړي یا به د ناکامۍ ډارېږي یا به څوک نمرې غواړي ډېری یا به څوک غواړي چې ولا د 500 خانه کې رانسم او یا خو دې راکړي. نو دا ډېر ځورونکی وخت زما لپاره یعنی مثال نه ځکه ډېر لرم خو دا راته ډېر ځورونکی وخت دی کله کله به مې ویل چې دا د بدې مې راځي دغه استاد فقط د دغه وجه نه چې امتحان او د نمرو ورکول او د واسطو د ټلیفون او دغه شیان.
مننه استاد. مننه زموږ تخنیکی همکارم اشاره کوي وای چې په دغه وخت کې بیا هغه تنبل محصلین بیا بيخي استادانو ته هغه چاپلوسي وي ډیریږي ورته چای راوړي او قهوه راوړي او بیا ورته ستونه کوي. محبوب شاه استاد تاسو ته دغه وخت یو لنډه خاطره وای.
خګوري یو خدای چې ما امتحان دی له خاطر نه اخته چې چاته نمرې کم ورکم که ډېر ورکم ځکه مات محصلین معلوم وو چې څوک کومې اندازې لکه دي سویه لري او مهم همدا وي چې د هغوی سویه لوړه شي نه دا چې هغه نمبرو کې ورسره جنجال وکړو. تاسو پوهیږئ چې د امتحان په دور کې داسې محصلین پیدا شوي چې زما یو خور پیدا کړي د هغې کور ته تللي. بیا زما خور ته ویلي دي چې مثلا ستا ورور هلته استاد دی زموږ استاد دی او بس دغه وکړه نمرې ورته ورکړه. بیا نو ماته خور زنګ وهي راته وایي چې فلانی زلکۍ دلته کور ته زما راغلی ده او بس چارته نه ده خو زما کور ته راغلی ته باید نمرې ورته ورکړي. نو ما کله چې بیا سبا ته راغلم درس البته امتحان ته نو دغه جلکۍ مې راغوښته ما ته راشه ګوره نو ته زما خور ته ځي. نو دا نمرې خو داسې کیسه ده چې سره ټول معلوم یو پارچه ده او داسې سوالونه به مړي چې ته اوس زه خو ستاسو د ناکامولو دپاره امتحان نه اخلم. زه فقط دا د سوي د نسبتا سوي د معلومولو دپاره امتحان اخلم او ضرورت نه شته دی چې مثلا دومره کیسه پسې لرې لاړ شي. بیا نو نمرې خو خلاصې شوې دا ما کېدای شي نمرې به کمې ورکړې وي یا به یې وړې کمې وي. بیا له ما نه زما خور خفه وه تقریبا یو دوه میاشتې ما سره خبرې نه کولې وایي چې زما په خوله باندې چاته نمرې نه دي ورکړې. نو دغه مسلې شته ځکه افغانستان خو یوه بوستنو څنګه کېدای شي چې اوس ښایي خور درته ووایي چې ته دې ته نمرې ورکړه. هلته که نمرې ورکوې نو کېدای شي چې د یو بل چا حق وخوړل شي ک نه ورکه بیا نو کورنۍ جنجالي خلک پکېږي. نو موږ د دوی د ټولنه ته بدبختانه د شان پکشته او دا څنګه ده چې مثلا واسطه به نه منلې یعنی مخم انسانان یو تدیره چې کله نا کله تر یو مجبوریت بلرو مثلا خور ورور یا کورنۍ یا یو بل څوک یا مثلا مشال استادان دی براتل نو دا کی سب کې شته بدبختانه چې دا یو بد بنسټ په افغانستان کې
مننه استاد مننه حسین جان لتان لنډ اورم چې وخت کم ده ساس په ټولګي کې به حتما داسې کیسه روان وي چې از موینه ته چې وخت لک پاتې کېدو سدان اوس په برخې ستنه زموږ سره فکر هوا
د څه او چې زبر تخپل یو خاطره وایم زمونږه یو مضمون لکتو هغه د مضمون استاسیو زما د ژوند هم سفر ډیر کملګری او ما هغه ته وی چې تاسو وایې ماته نوم لري نو د دومره ویلو په وجود هم که تاسو باور وکړئ هغه استاد ما ته ډیر کم نوم لري راکړي چې زه په دې ډیر خپه شوم چې څنګه ما نور استادانو ته ویلې نه دی هغه نوم لري دی او دې ته مې چې دومره هم ویل نوم دې کیمرا کړې شي نو بیا ما ته ویل شو چې باید خپل هر څه کې خپل هڅه وکړي واسطه په درد نه خوري
وخت مو راکړو چې خبرې را سره وکړي. له تاسو اوریدونکو هم نړۍ مننه چې تر دې دمه مو زما ملتیا وکړه. بیا هم یو مننه له خپل تخنیکي همکار کوم چې تر دا دمه را سره په سټډیو کې ملتیا وکړه. تر بل پروګرام او تر بل خبرونه ښه چاري
ختلم در تمی وان کتلوا میں بخا در ختلم در تمی وان کتلوا میں بخا غگ دین شم در تمی دیر و جڑلوا میں بخا غگ دین شم در تمی دیر و جڑلوا میں بخا مستا درمانو گلانو مین غوختا خما پوخ کو درتو لمبا ولوا میں بخا دجنو ٹکو دزہار دپار جب نستا ٹھکو دزہار دپار جب نستا چپخه دل ما درد و نا و گل و می باخا غگی دن شم درد می دیر و جدل و می باخا بے وسا تدبیر چاری سپیا وار تقدیر دا قسمت ستورو مختو نمسلو میں بخا ہارون لدردنا نندیا شیر تپنا راوڑے ارون لدردنا